پلیسی خوبه، یعنی یک برخورد خوبه زمامداران حکومت وحدت ملی چه دکتر سید اشرف غنی و چه دکتر سید عبدالله در جریان کمپاین‌های انتخاباتی ایالات متحده آمریکا اینا مداخله نکردن یا ابراز نظر نکردن، بسیار یک اقدام خوبی بوده که به نفع مردم افغانستان ما از اونها تمجید میکنیم و تحریم به عمل میآوریم. حال خوب است که زمامداران حکومت ما همیار دو زعیم ملی ما باید با یعنی طور مشکلات افغانستان هم امرا با اسناد مثل گذشته ها که در زمان 14 سال حکومت آقای احمد کرزی که به هر پیمانی که سیاسیون افغانستان کشور ما بر نام میگوتن شما اسناد دال بر مداخلات خائنانه استخبارات پاکستان و نظامیان پاکستان در امور افغانستان هم شما به ملل متحد و دوستان بین‌المللی ما ارابطین.
د امریکا د ولسمشری انتخاباتو په اړه مو ځنګړي بحث سوري دی. د ملمنو څخه مننه چې په دې بحث کې برخه درلوده. په افغانستان کې د مفشین دوی بجې دی، د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي د دغه هیواد نوی مشرتابه به د پخوا په څیر افغانستان ته ژمن پاتې وي. د ډونالډ ټرمپ د امریکا په ولسمشری انتخاباتو کې د بریا اعلان سوی دی. په دې اړه عکس العملونه هم درسره شریکوو. د نړۍ په خبرونو کې اوري د ویکیلیکس مشر وایي د ډیموکرات کاندید هیلاري کلینټن د زرګونو میلیونو په افشا کولو سره هدف د امریکا د ولسمشری ټاکنو اغیزمنول نه و. رحمت الله افغان خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، ډونالډ ټرمپ د ابتدایي نتیجو له مخې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشری چوکۍ وګټله. افغان ولسمشر د افغانستان د ولس او دولت په استازیتوب هغه ته مبارکي وویله. او په کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکا نوی ولسمشر به له افغانستان سره کړیو اوږدمهالو وعدو ته ژمن پاتې سي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر د افغانستان د ولس او دولت په استازیتوب د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د بریا له امله هغه او د امریکا خلکو ته مبارکي وویله. له ارڅخه نن په خپله سوې مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي، امریکا د تروریزم سره په مبارزه او د افغانستان د پراختیا په برخه کې د افغانستان له مهمو او ستراتیژیکو همکارانو څخه دی. وړاندې په اعلامیه کې راغلي، افغان دولت هیله لري چې د امریکا د نوي ولسمشر په راتګ سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له پراخې شي. ډونالډ ټرمپ د ابتدایي نتیجو له مخې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشری څوکۍ وګټله. اسوشیټد پریس خبري اژانس لیکلي چې ټرمپ د ویسکانسن ایالت په ګټلو سره د انتخاباتي کالجونو 206 اویا رایې ګټلې دي. میلیاردر ډونالډ ټرمپ چې په خوا په حکومت او سیاست کې تجربه نه لري، د امریکا متحده ایالاتو د 45 کلن ولسمشر په توګه راتلونکي جنوري د لوړې مراسم پر ځای کوي. خو هیلاري کلینټن نن شپه خپلو پلویانو ته له وینا ډډه وکړه، خو د کمپاین مسولینو یې له خلکو مننه وکړه. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکا نوی ولسمشر به له افغانستان سره کړیو اوږدمهالو وعدو ته ژمن پاتې سي. مایکن مکینلی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د امریکا دواړه ګوندونه د افغانستان په اړه یو شان نظر لري. ښاغلی مکینلی وایي امریکا او نړیواله ټولنه هغه ژمنې چې د وارسا او بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره کړي دي هغه به عملي کوي. د وروستیو راپورونو له مخې ډونالډ ټرمپ د ابتدایي نتیجو له مخې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر څوکۍ ګټلې ده. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالې بشیر څخه واورئ.
د امریکا جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشریز انتخابات وګټل. د امریکا مهمو ایالتونو ویسکانسن، پنسلوینیا، اوهایو، نارت کارولینا او فلوریدا جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکړې. ډونالډ ټرمپ د امریکا د 45 ولسمشر جوړېدو لپاره له دغو ایالتونو تر 200 لازمي رایو زیاتې رایې وړې دي. ډونالډ ټرمپ په منهاتن کې په یوه هوټل کې د خپلې بریا په وینا کې خپلو پلویانو ته داسې وویل:
I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated
me. مالا هیلری کلینټن سره هم دا اوس ټلیفوني خبري وکړه. د مشت مبارکي راکړه او ما دې ته او د دې کورنۍ ته د ډیر سخت کمپاین لپاره مبارکي وویل. زه ټول جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو ته وایم چې اوس وخت دی موږ ټول د متحدو خلکو په توګه یو ځای شو.
As one united people.
د ټرمپ له بریا سره جمهور غوښتونکي به په استازو جرګه او امریکا په سنا کې تسلط ترلاسه کړي. په امریکا کې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشر انتخابېدو سره سم د ونډو بازار راټیټ سو. پانګوال بیره لري چې د ټرمپ بریا به په نړۍ کې د اقتصادي او سوداګریز ناکراري رامنځته کړي چې تر نامعلومه مودې به دوام وکړي. نن سهار اروپایي د ونډې بازارونو وروسته له هغه راټیټ سول چې ټرمپ د بازار د اقتصاد پلوي هیلري کلینټن ته په ولسمشر انتخاباتو کې ماته ورکړه. په امریکا کې د ونډو بازار پر یو ځای 15% راټیټ سو. دا تر هغه ډیره خرابه درجه ده کله چې برتانیې له اروپایي اتحادیې د وتلو پریکړه وکړه. ټرمپ ویلي وو چې که ولسمشر سي د مکسیکو او امریکا ترمنځ به د ده په وینا یو شایسته دیوال جوړ کړي. له همدې کبله مکسیکوي پیسو د ډالر په وړاندې تر ټولو وختونو زیاته ټیټه سوې ده. پانګوالو د کلینټن پالیسي د ټرمپ پر هغې غوره بللې ځکه بازارونه د کلینټن غوره بللي دي. په نیویارک کې د روسیې د کنسلګرۍ یو کارکوونکي د سې شنبې په ورځ پر سر د زخم له کبله مړ موندل سوی دی. پولیسو بیا هم پلټنې کوي چې د ده د مړینې اصلي لامل څه دی. دا سړی چې د کنسلګرۍ د امنیت مسؤول و د سهار پر ځای وخت 9 بجې په کنسلګرۍ کې دننه بې هوشه موندل سوی و. د دغه کس نوم نه دی یاد سوی خو ویل کېږي 3 کلن و. په واشنګټن کې د روسیې د سفارت وین نیکولای لاهونین ویلي د پلټنو لومړي نتایج ښیي چې دغه کس د زړه د حملې له کبله مړ سوی دی. پولیس او سفارت د دې کس د مړینې په اړه د پلټنو بشپړ نتایجو ته سترګې په لاره دي. او د ویکیلیکس مشر جولیان اسانج ویلي د ډیموکرات کاندید هیلری کلینټن د زرګونو ایمیلونو په افشا کولو سره هدف د امریکا ولسمشریزو ټاکنو اغیزمنول نه و. اسانج پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په وروستیو میاشتو کې ویکیلیکس او موږ په خپله تر ډیر فشار لاندې یو چې دغه هر څه خپاره نه کړو. زموږ غوښتنه دا نه ده چې د انتخاباتو نتایج اغیزمن کړو. د ویکیلیکس لخوا افشا سوي زرګونو ایمیلونه د هیلری کلینټن د کمپاین له مدیر جان پودستا څخه هک سوي وو. اسانج هیڅکله نه دي ویلي چې دا افشا سوي ایمیلونه یې له کومه ترلاسه کړل، خو د امریکا د انټرنیټي امنیت متخصصین وایي دا کار د روسیې په ملاتړ هکرانو کړی دی. اف بی آی په دې اړه پلټنې کوي چې آیا روسیه د سږ کال د سیاسي اسنادو په افشا کولو کې لاس لري او که نه. اسانج د هر ډول روسي مداخلې خبرې ردوي. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو تغور ریاست روان خبرونه تر 3 بجو دوام کوي. د نړۍ د یو شمیر هیوادونو مشرانو ډونالډ ټرمپ ته د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د مبارکۍ پیغامونه استولي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د دغه هیواد نوی مشرتابه به د پخوا په څیر افغانستان ته ژمن وي.
We believe in this partnership. We believe in the people of Afghanistan.
د امریکا د ولسمشری انتخاباتو نتیجې ځینو کسانو ته حیرانوونکې ښکاري.
حیرانوونکې انتخابات وشول.
دا چې ولې حیرانوونکې انتخابات و په همدې خبرونه کې دا موضوع څیړو. پر دې موضوع هم تفصیلي راپور لرو چې د امریکا 45 ولسمشر ډونالد ټرمپ څوک دی. په ننګرهار کې له غازي رکشو څخه د ګازو ډبو د راټولولو کمپاین روان دی. اساسي او بشري حقوقو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اورېدلای شئ. د نړۍ د یو شمیر هیوادونو مشرانو ډونالډ ټرمپ ته د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کالجونو 2016 رای خپل کړي او له خپل ډیموکراتي سیالي هیلري کلینټن څخه انتخابات وګټل. په همدې حال کې جمهوریت غوښتونکو د امریکا په مشرانو جرګه او د استازو په جرګه کې د اکثرو څوکیو په خپلولو سره واکمن دي. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده او د نړۍ د مشرانو عکس العملونه راخستل.
مننه. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا نوی ولسمشر ته د وی لامی په خبرولو سره مبارکي ویلې ده. اشرف غنی امریکا د افغانستان د حکومت یو مهم ستراتیژیک متحد بلل دی او په دغه وخت کې د تروریسم په وړاندې مبارزه کې د امریکا رول رغنده ګڼلی. افغان ولسمشر دا هم ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ همکاري به د دوی ترمنځ اړیکې تر پخوا لا ډیره پیاوړې کړي او دا به د دوه هیوادونو په ګټه وي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د امریکا نوی ولسمشر ته د مبارکۍ پیغام په ورکولو سره ویلي چې د امریکا رهبری د تل په څیر مهمه ده او وایي یو پیاوړی ناتو د امریکا او اروپا دواړو لپاره د اهمیت وړ ده، نو ځکه د خبره د دې کار لپاره لا ډېرې هڅې ته اړتیا ده. بخدا ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف د امریکا له نوی ولسمشر څخه غوښتي چې له نړیوالو مقرراتو ته ژمن پاتې سي. هغه ویلي د امریکا هر ولسمشر باید د نننۍ نړۍ په حقایقو پوه سي او باید هغو تړونونو ته چې سوي دي ژمن پاتې سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ډونالد ټرمپ ته د ولسمشرۍ مبارکي ویلي او پاکستان او امریکا یې د څو لسیزو نږدې متحدین بللي دي. بلخوا کرملین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د انتخاباتو د بریا له کبله مبارکي ویلې ده. ولسمشر پوتین هیله ښودلی چې د روسیې او امریکا د اړیکو د ښه کېدو لپاره به دوی په ګډه کار وکړي څو د دوی ترمنځ ترنګلې اړیکې ښې سي او له بلې خوا به د اعلامیې په خبره دا ګټې هڅې د نړۍ د امنیتي ګواښونو په وړاندې یوه مثبته هڅه وي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم په انقره کې د وینا پر مهال د امریکا نوي ولسمشر ته مبارکي ورکړې او دا یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره یو ښه فرصت ګڼلی دی. یلدرم دا هم ویلي چې په امریکا کې د میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن په ورسپارلو سره به د ترکیې او امریکا ترمنځ د اړیکو یو نوی فصل پرانستل سي. بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هیواد یې حاضر دی د امریکا د نوي ادارې سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا ښه کولو لپاره کار وکړي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه ډونالد ټرمپ ته د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې جاپان او امریکا دوه نه بېلېدونکي متحدین دي چې د ازادۍ، ډیموکراسۍ، بشري حقونو او قانونولۍ په برخه کې ورته دریځ لري. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د اعلامیې په خپرولو سره ډونالد ټرمپ ته مبارکي ویلې او هیله ښودلې چې د په مشرتابه کې به سوله ټینګه سي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هم د امریکا نوي ولسمشر ته د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې کیف له امریکا سره همکاري ته چمتو دی. دغه راز د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان ټرمپ ته مبارکي ورکړی او پر خپل فیسبوک پاڼه یې دا یو لوی خبر بللی چې ټرمپ انتخابات وګټل. دی وایي ډیموکراسي لا تر اوسه ژوندۍ ده. د ډونالد ټرمپ انتخاباتي سیالي هیلری کلینټن د ټرمپ د بریالیتوب تر اعلان وروسته له هغه سره پر ټلیفون خبرې وکړې او د خپل رقیب ټول انتخاباتي ډلې ته یې مبارکي ورکړه. نوموړي تر اوسه خپلو پلویانو ته وینا نه ده کړې.
ومردل چې د نړۍ د ځینو هیوادونو مشرانو ډونالد ټرمپ ته د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. له فریبا ظاهر څخه مو د نړۍ د مشرانو د عکس العملونو په اړه واوریدل. په څو شیبو کې دا راپور اوري چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجې خلکو ته حیرانوونکې ښکاري. د امریکا انتخابات.
Actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
Sheba Pesheba, Azadi Radio. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د دغه هیواد نوی مشرتابه به د پخوا په څیر افغانستان ته ژمن وي. مایکل مکینلی نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د افغانستان په اړه د امریکا دواړه ګوندونه ډیموکراتان او جمهوري غوښتونکي یو شان نظر لري. قاسم سولمل نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې هغې غونډې ته ورغلی و چې د دغه هیواد د انتخاباتو په تړاو جوړه سوې وه او په اړه یې راپور راکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وای د نړیوالې ټولنې ترڅنګ امریکا هم له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره ژمنه ده. سفیر مایکل مکینلی نن په کابل کې خبرلان ته په دې اړه چې آیا د امریکا نوی ولسمشر به د افغانستان په وړاندې څه ډول دریځ غوره کړي ویل
The relationship of the United States with Afghanistan has been defined over the past
They way da Afghanistan aw America tarmen zadi ki patiro spar su kaluno ki tarif sewidi da da khalko hukumatuno tarmen strategic adi ki aw sharakat dai mush pa de sharakat aw da Afghanistan pa khalko bawar laro shaghali McKinley pa khpal khabar ki wel che da Brussels WhatsApp gundo ki sashkal America da wo shodala chi da ziyati model para Afghanistan ta jmana da د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان نه یادول د یو شمیر خلکو او کړیو ترمنځ اندېښنې راپورته کړې دي. خو د امریکا سفیر مایکل مکینلی وایي د افغانستان موضوع ځکه په انتخاباتي کمپاینونو کې یاد نه سو چې تر ډېره د امریکا پر کورنۍ مسایلو تمرکز و. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون رئیس او کارپو حمیدالله فاروقی وایي د امریکا حکومتي نظام ثابت دی او د اشخاصو په تغییر سره باید د افغانستان په وړاندې سیاست بدلون ونه مومي.
دما کله دا د ترامپ کوم خاص تغییر د افغانستان پر اړه او د خپل هواد د سیاستو پر اړه باندې دی منځ ته کې کوم خاص تغییر نشي راوړل او هغه د یغي ملت او د یغي ولس او د یغي پارلمان فیصله ده چې دوی به خپل حمایت او خپل برنامه او خپل پروګرام ته دوام ورکړي.
ښاغلی فاروقی زیاتوي که چیرې په همدې انتخاباتو کې د سیال دیموکرات ګوند د کانګرس زیاتې څوکۍ وګټي، نو بیا به د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ترامپ او ټیم به یې هیڅکله ونه توانېږي چې د دغه هیواد په سیاستونو کې اساسي بدلونونه راولي.
ومردل چې ډونالډ ترامپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه وټاکل سو. په امریکا کې پرون خلکو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه واخیسته چې د دغو انتخاباتو نتایج نن اعلان سول. خلکو هڅه وکړه چې خپل 15 ولسمشر وټاکي. شیبه مخکې مې په واشنگټن ډی سي کې د امریکا غږ آشنا راډیو تلویزیون له خبریال ایوب خاورین نه پوښتنه وکړه چې دغه انتخابات څه ډول وه.
حیرانوونکي انتخابات وشول. ډونالډ ترامپ سره خپل ګوند هم ملاتړ ونه کړ. د ګوند مخکښو لوی لویو نومونو د جورج بوش کورنۍ د ملاتړ ونه کړ، جان مکین د ملاتړ ونه کړ، والیانو د ملاتړ ونه کړ، جان کیسک چې په اوهایو کې خپل کاندید و او بیا په اوهایو کې دلته کنوانسیون هم کړی و، هغې ملاتړ ونه کړ. همداسې د نور دغه شپاړس کاندیدان چې د ده سره په سیالۍ کې ولاړ ول، یوه هم هغه ټول د دې ګوند رهبري وړتیا درلودله، په دې ګوند کې نفوذ لري، خپل ملاتړ لري، خو هغوی د ده ملاتړ. اما ده د امریکا هغه ولس ته د هغه ولس دپاره یو شعار ورکړی و چې څوک له واشنګټن خوا بدي ول، او هغه ولس چې کارونه یې لاسه ورکړي ول، هغه ولس چې په اوهایو د وګټله، شمالي کارولاینا د وګټله، فلوریډا د وګټله، ویسکانسن د وګټله، چې دوی حتی خپله د فکر هم نه کړی او ډېر ویسکانسن ته د تللی هم نه کمپاین هم نه کړی. د په هغه حالتونو کې رایه وګټله چې چېرته پخوا کارخانې وي، پخوا اکثریت پوستا کارګر یا منځنۍ طبقه خلک په دغه ایالتونو کې ول ښه کارونه یې درلودل. اما په دغه تیرو دوو لسیزو کې چې د دلته په هرې مغازې ته ننوځي چینایي مواد دي، د یا خارجي هغه دي، د دې ځای کارخانې اکثریت یا سرمایهدار یوړي نورو ملکو ته او یا نورو ملکو چې کله مال راځي نو دې سقوط وکړ. د یو خلکو ته وویل چې زه د چین سره داسې تجارت وکړم چې دغه زموږ سیاسیون چې واشنگټن کې ناست دي هغه سم خبرو باندې یا تجارت باندې نه پوهېږي. زه تاجر یم، زه پوهېږم چې د چین سره څنګه معامله وکړم او تاسو ته به ستاسو کارخانې فعالومه.
خاوني صاحب، په کمپاینونو او انتخاباتي مناظرو کې د افغانستان مسله زیاته نه یادېدله، څه فکر کېږي چې د ډونالډ ترامپ په سیاستونو کې به افغانستان څومره مهم ځای ولري؟
ډېر نور هیوادونه هم نه دي اکثري. د امریکا سیاست عموما هغه مسایل چې سټنډرډایزډ سي، هغه مسایل چې هغه یو چوکاټ ته ولویږي، بیا په کمپاین کې په هغې د یوه ګوند دپاره هم د دې دومره موضوع یا دومره دا جالب نه وه چې دوی ولې دواړو کاندیدانو د دواړو ګوندونو تیر اته اته کاله ټول شپاړس کاله په افغانستان کې زه یوه تلې 15 کاله، اته کاله د یوه ګوند حکومت کړی ده جمهور رئیس بوش، اته کاله جمهور رئیس اوباما. د دواړو ګوندونو داسې ځانګړتیاوې یې خاصې لاسته راوړنې نه درلودلې او دې خاصې د یوه خاص ګوند باندې ماتې ګرمولی شو، دې دواړو دا ونه کړه. خو په کمپاین کې یوازې هغه مسایل مطرح اوس متغیره دي، داعش، د آیسیس جنګ، د داعش سره د عراق او سوریه جنګ، روسیا، د امریکا او روسیې ارتباطات په اروپا کې، د امریکا او روسیې ارتباطات په دغه سایبری مسایلو باندې، چین، د امریکا او چین اقتصاد، چې نړۍ اقتصاد اصلا بي هم جوړوي هم لړزوي، د اروپا سره د آزاد تجارت موضوع دلته ډېره مطرح وه، خصوصا ډونالډ ترامپ دا ډېره راپورته کړې وه او کارګرو طبقو ته یې همدا وویل چې زه به دم پرې نه دم چې د اروپا سره لاس نکو او نورې چې مکړې دي هغه هم بېرته ختمومه، مخصوصا د چیني یادوري د اول ورځې نه کوله.
په واشنگټن ډی سي کې د امریکا ژغ آشنا راډیو تلویزیون خبریال ایوب خاورین و چې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په باب یې را سره خبرې کولې. په څو شیبو کې اورو چې ډونالډ ترامپ په خپل بهرني سیاست کې کوم لومړیتوبونه لري. دای څوک دی؟ یو ښه سیاستوال که غوره پانګوال؟
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ډونلډ ټرمپ د امریکا د 15 ولسمشر په توګه انتخاب شو. د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان وروسته په لومړنۍ وینا کې ښاغلی ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د سیالۍ او خدمتونو ستاینه وکړه. ویل اوس هغه وخت راغلی چې امریکایان بیا یو لاسي د بیلتون کرښې سره ړنګ کړي. تر دې مخکې په نظر پوښتنو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن مخکښه ګڼل کېدله. ډونلډ ټرمپ څوک دی؟ یو ښه سیاستوال که غوره پانګوال؟ فرشته جلال زی براتوی
ډیرو نظر پښتنو ویلی چې ټرمپ انتخابات وبایلی، خو هغه بریالی سو. هغه سوداګر چې هیڅ وخت سیاسي مقام نه درلود د امریکا 15 ولسمشر انتخاب شو.
I say it is time for us to come together as one united people.
ټرمپ په دې پیغام چې امریکا به بیا فوق العاده کړو ژمنه وکړه چې د تجارت مضبوطی کړنلارې به په سیاسي ډګر کې عملي کړي. ټرمپ په شتمنه کورنۍ کې زیږیدلی. د هغه پلار فرید ټرمپ د ساختماني چارو پیژندل سوی سوداګر و. ډونالډ د خپل پلار پر ګام یشی او د ځمکو او ودانیو د معاملې له لارې میلیونونه ډالر پانګه ګټلې ده. په نیویارک کې د ټرمپ ټاور په نوم آسمان څکالی هلته د ودانیو د کاروباریانو په منځ کې د هغه نوم لوړ کړ. ټرمپ لوکس هوټلونه، کازینوګانې او د ګلف میدانونه جوړ کړل. د جمهوریت ریاست لپاره جمهور غشتونکو کاندید چې د نومبر په اتمه جمهوریت ریاست ته ټاکنو د پایلو د منلو تعهد نسی کولای.
کتابونه می د تجارت په اړه لیکلي، خو د روابطو ټینګولو په اړه زیات شخصي خبرې پکې راغلي دي. کتاب په دې اړه دی چې څنګه په تجارت کې بریالي سو او خلک له دې سره علاقه لري.
د ټرمپ د کتابونو ډیر خرڅېدو هغه ته شهرت ورکړ، خو له امریکایي موډلانو سره ودونو هم هغه مشهور کړ. ایوانا زلنیچکوا، مارلا ماپلز او د هغه اوسنۍ ښځه میلانیا ټرمپ مشهور شوه. د ودونو ته د هالیوډ زرق برق ورکړ. د اپرنټس په نوم پروګرام هغه د ټلویزیونونو په یو ستوري بدل کړ.
زما څوک ډیر خوښ دی؟ موږ دواړه هوشیاران یو. دا څرنګه پوښتنه وه؟
خو داسې هم نه ده چې هر څه ته ټرمپ لاس ور وړی په سرو زرو ورته بدل سوی وي. په اتلانتیک ښار کې یې درې کازینوګانې په نویمو کلونو کې د مالي ستونزو له امله غرق شوې. درې نور تجارتونه یې هم په 2009 میلادي کال کې له منځه ولاړل، خو هغه تل په پښو درېدلی دی. په 2015 میلادي کال کې د ټرمپ ټاور جوړولو هغه اوج ته ورساو. هغه د جمهوري ریاست لپاره د خپل کاندیدای تر اعلان وروسته له مکسیکو سره د دیوال اوچتولو پلان د خبريالانو خولې ته لا زیات ورواچاوه.
I would build a great wall.
زبای استر دیوال اوچت کړم، باور وکړی زبای ارزانه جوړ کړم. زموش پر جنوبی سرحد به ډیر لوی دیوال ودروم او پیسې به له مکسیکو واخلم. زما پر خبره باور وکړی.
د ټرمپ د دې خبرو پر ضد د هغه د انتخاباتي کمپاین غونډو ته نږدې اعتراضي مظاهره وشوه. ټرمپ د هغو مکسیکویانو یادونه وکړه چې جنسي تجاوز کوي، د مخدرو موادو قاچاق کوي. ټرمپ وویل چې د یوې مودې لپاره به امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ بندیز ولګوي څو دا هیواد د تروریزم خوندي کړي، خو وروسته یې خپله دا خبره یو څه بدله کړه. خوشحالي تر دې ټولو یوه بله جنجالي خبره پاته و چې د واشنگتن پوسټ له ویډیو سره خبره شوه. واشنگتن پوسټ یوه ویډیو خبره کړې چې په هغه کې ټرمپ د شوزو په اړه خبرې کوي.
زما شایست خوشیږي، پر ما لکه اهین روبا داسې جاذبه لري.
خو په ټلویزیونی وینا کې دا مسله پابیزه واچوله.
دا د پسخانې خبرې وې، زه افتخار نه ورباندې کوم.
تیر وخت نو تیر سوی چې شمیر ښځو ادعا وکړه چې ټرمپ له اجازه پرته ناوړه حرکتونه ورسره کړي دي. هغه زه په غېږ کې نیولم، خو ما هغه ټیله کړ. ټرمپ په شدت دا هره ادعا رد کړي او وایي دا ښځې به تر انتخاباتو وروسته محکمې ته بیایي او سو به یې کړي. د انتخاباتي کمپاین پر وخت د مالي اسنادو نه خپرولو پر ده انتقادونه زیات کړل. له 1980 میلادي کال راهیسې د امریکا هر ولسمشر دا کار کړی دی. د بهرنی سیاست په ارتباط پر هغه انتقاد دی چې د روسیې له ولسمشر سره خواخوږي لري. ترامپ په ځواب کې د اسلامي دولت پر ضد له روسیې سره د امریکا د ائتلاف خبره وکړه.
زه پوتین نه پیژنم. هغه زما په اړه ښې خبرې کړې دي. زموږ ښه روابط به ښه اغېز ولري. ښه به وي که روسیه او امریکا په داعش پسې ورسي.
ترامپ یو وخت ویلي و چې په ټاکنو کې شاید ده پر ضد درغلي وشي، خو دا دی هغه بریالی سو. هغه د نړۍ تر ټولو مقتدر ځای ته ورسید.
ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه انتخاب سو. په امریکا کې پرون خلکو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه واخیسته چې خپل 15 ولسمشر وټاکي. ډونالډ ټرمپ د یوه کاندید په توګه د روسیې د اړیکو او امریکا ته د مهاجرو د ورتګ په اړه داسې خبرې کړې چې ګڼ کسان یې په امریکا او نړۍ کې حیران کړي دي. اوس چې دی د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه انتخاب سو، آیا وبتوانیږي چې دغه پالیسي عملي کړي؟ له احمد شیبر څخه اورو.
د امریکا د اساسي قانون لمخې د ولسمشر د سیاسي تګلارې ملاتړ باید کانګرس وکړي. نو که چیرته ترامپ غواړي چې د خپل انتخاباتي کمپاین د وخشمنې ترسره کړي، نو د مقننی او قضایي ادارو ملاتړ ته اړتیا پیدا کوي. ترامپ ژمنه کړې وه چې د شرکتونو د مالیو د کمیدو، د کار په قوانینو کې تعدیل یا د روغتیا په برخه کې به د اوباما رامنځته کړی تعدیل بیرته بدل کړي، خو دا او دې ته ورته هڅې د کانګرس ملاتړ ته اړتیا لري. بلور ته یو شمیر سیاسي کتونکو په دې باور دي چې شاید ترامپ دا ژمنې پر ځای کړي او له خپل اجرایي واکه استفاده وکړي. کومه ډله چې له ترامپ سره له 2 میاشتو راهیسې ملګرې ده، هغه وایي چې کله ترامپ د جنوري په 6مه کار پیلوي، دستي به د خپل اجرایي واک له مخې 15 اوامر لاسلیک کړي. په لندن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په برخه کې د امریکا د بهرنۍ تګلارې د برخې مسؤله دینا الین وایي د ولسمشر واک تر ډیره نظري دی او دا ګران ښکاري چې د ترامپ ګڼې غوښتنې به کانګرس تصویب کړي. ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې دی به د اوس په پرتله له روسیې سره ښه اړیکې ولري تر څو دواړه هیوادونه یو ځای داعش وځپي. ترامپ په سپتمبر کې ویلي وو چې دی به خورا ښه روابط د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولري. ترامپ هغه مهال دا ویلي وو چې له پوتین سره به خبرې تر دې ورته اسانه وي چې له اوباما سره شخیږي. د اتلانتیک د پورې غاړې د پروګرام د برخې مسؤول هننګ ریکی وای که چیرته ترامپ د روسیې لور ته ډیر میلان پیدا کړي، نو د اروپا امنیت په مستقیم ډول اغیزمن کړي. ریکی زیاته کړه کله چې ترامپ غواړي له ناټو سره سرحد ټینګ کړي، نو هغه وخت هم باید حقایقو ته کتنه وکړي. ریکی بیا وویل ماسکو به تر وسه وسه هڅه وکړي چې ناټو او اروپایي ټولنه کمزوري کړي، په ځانګړي ډول په مرکزی آسیا او ختیځ اروپا کې، او که د امریکا ولسمشر د روسیې لپاره دا کار وکړي، نو پوتین به خوشاله کړي. ترامپ د ایران د اټومي تړون په برخه کې دا واک لري چې د دغه تړون په برخه کې بیا خبرې پیل شي. د مخکې دا ژمنه کړې ده. په 2015 کال کې ایران خپل اټومي فعالیتونه د دې تړون له مخې راکم کړل او په بدل کې پر دغه هیواد لګېدلې بندیزونه لرې شول. ریکی وای دا به ګرانه وي ځکه چې یو شمېر هغه ملاتړي هم باید د خبرو میز ته حاضر کړي چې د تړون پر مهال وو، چې په دغو کې روسیا او اروپایي ټولنه هم شامله ده. د ریکی په باور که ترامپ داسې وکړي، نو ایران به د سختري زو لاسته ولوي شي او دا به ګرانه شي چې ایران د اټومي وسلو له ترلاسه کولو راوګرځول شي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې ترامپ ویلي وو چې دا مسله د دې لپاره راپورته شوې ده چې د امریکا فابریکې د چین د فابریکو له سیالۍ ووځي. ترامپ کولی شي چې له خپل ریاست استفاده وکړي او د چاپیریال ساتنې په برخه کې د پاریس له تړونه ووځي. په دې برخه کې په کانګرس کې ګڼو جمهوري غوښتونکو د ترامپ د دې نظر هرکلی کړی دی. اوباما په دې برخه کې له کاناډا د تیلو د پایپ لاین پروژه ځنډولې وه او ترامپ شایي دا پروژه بیا پیل کړي او په الاسکا او شمالي منجمد قطب کې د تیلو استخراج بیا پیل کړي. د کډوالو په برخه کې ترامپ ویلي دي چې دی به 12 میلیونه او 3 لکه مهاجر چې په امریکا کې اوسي او قانوني اسناد نه لري د 2 کلونو په موده کې له هېواده وباسي. ترامپ ویلي دي چې له امریکا څخه به د غیر قانوني کسانو د ایستلو لپاره ځانګړی ځواک جوړ کړي. د داسې پروګرام د پلي کېدو لپاره د کانګرس له لوري د پیسو تصویب ته اړتیا شته. یو شمېر جمهوري غوښتونکي هم له دې سره مخالفت کوي. د واشنگتن په تحقیقاتي مرکز کې کتونکي په دې باور دي چې د 2 کلونو په موده کې د دې کسانو ایستل اسانه کار نه دی او د دوی له ایستلو سره به د امریکا خالص کورنی عواید 1.6 تریلیونه ډالر رقم شي او په 2 کلونو کې به دا کمبود ناڅاپي او ژور انفلاسیون رامنځته کړي. ترامپ ویلي دي چې له مکسیکو سره به دیوال پورته کړي تر څو د کډوالو مخه امریکا ته ونیول شي. د دې ژمنې د تطبیق په برخه کې هم شک کیږي. مکسیکو ویلي دي چې دې پروژې ته پیسې نه ورکوي او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دې دیوال د لګښت اټکل کړی چې لږ تر لږه پنځه میلیارد ډالر کیشي. د مالیاتو په برخه کې ټرمپ ویلي دي چې د شرکتونو مالیه به 15% کې راکمه کړي. اوس ډېره مالیه 15% ده. ټرمپ ویلي دي چې له دې سره به کمپنۍ نوي کارونه ایجاد کړي او عواید به یې زیات شي. جمهور غوښتونکي په مجموع کې د ټرمپ د دې ژمنې ملاتړ کوي، خو د ټرمپ له دې ژمنې سره یو شمېر خپلواکو ډلو مخالفت کړی دی. په واشنگتن کې د ټکس بنسټ چې یو خپلواک تحقیقاتي مرکز دی اټکل کوي چې د ټرمپ له وړاندیز سره سم به د فدرالي ادارې عواید 15.9 تریلیون ډالر کم شي.
ومردل چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه وټاکل سو. د احمد شیبر په رپورټ کې مو د ده پر بهرني سیاست معلومات واوریدل. دوه نیمې بجې سوې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو تر لنډو خبرونو وروسته لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر نه اورو.
افغان ولسمشر د ولس او دولت په تازه توب د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د بریا په خاطر هغه او د امریکا خلکو ته مبارکي وویله. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکا نوی ولسمشر به له افغانستان سره کړیو ژمنو ته ژمن وي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په یو راپور کې ویلي چې د ولایتونو د عامې روغتیا پر ریاستونو کې اداري فساد شته. د جوزجان چارواکي وایي چې په منګجیک ولسوالۍ کې تیره شپه یوې 12 کلنې پیغلې ځان غرغړه کړې دی. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې د دوو پولیسو په ګډون یې 14 کسه د قتل، وسلوالو، غلاو او د مخدره موادو د پلور په تور نیولې دي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشر انتخابې دو سره سم د ونډو بازار راټیټ سو. په نیویارک کې د روسیې د کنسلګری یو کارکونکی د سه شنبې په ورځ پر سر د زخم له کبله مړ موندل شوی دی. او د ویکیلیکس مشر جولیان اسانج ویلي د ډیموکرات کاندید هیلری کلینټن د زرګونو ایمیلونو په افشا کولو سره یې هدف د امریکا ولسمشریزو ټاکنو اغیزمنول نه و.
او سم سهرګل امیرزای اقتصادي خبرونه لولي.
درنور دین کو سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونوایي چې سږ کال د تیر کال په پرتله د انارو صادرات نږدې دوه برابره شوی دي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال بهرنیو هیوادونو ته د افغاني انارو صادرات 10,000 ټنه وو چې په خبره یې سږ کال دغه کچه 20,000 ټنو ته رسیږي. ښاغلی پسرلی زیاته کړه چې په نورو کلونو کې د افغانستان انار یوازې هندوستان، پاکستان، ایران او ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو ته صادرېدل، خو سږ کال په دغه برخه کې د صادراتو کچه د آسیا په کچه غځېدلې او ان اروپایي هیوادونو ته هم د صادرولو هڅې روانې دي. د هرات ولایت په عایداتو کې 20% زیاتوالی راغلی دی. د غټکه د هرات ولایت د مستوفیت رئیس میرویس حبیب زاده نن ازادي رادیو ته په خپلو خبرو کې څرګند کړ. خاغلی حبیب زاده وویل چې دغه فیصدی د سږ کال د تیر لسو میاشتو او د تیر کال د وروستي لسو میاشتو سره د پرتلې لمخې په ډاګه شوې ده. د خاغلی حبیب زاده د معلوماتو لمخې د وایرو د دغه اندازې لوړواله په ادارو کې د کاري شفافیت او گاونډي هیوادونو سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو لامل رامنځته شوی. او دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بای: یو بوجي قزاقي وړه 250 افغانۍ، یو بوجي پاکستانی وړه 260 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2,400 افغانۍ، یو دریمی منی بوجي وریجه 1,550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1,080 افغانۍ. نن ورځ د کابل په بازارونو کې په برچون ډول د سونګ توکو بای داسې وي: یو لیټر پیټرول تیل 8,40 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 50 افغانۍ. او نن د کابل په بازارونو کې بیا د بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلې دي: یو امریکایي ډالر 65.10 افغانۍ، یو یورو 83.80 افغانۍ، یو سعودي ریال 15.50 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 2.80 افغانۍ، زر ایراني تومان 13.10 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 622 افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
سهر ګل امیرزای ول اقتصادي خبرونو سره. په کابل کې نن ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د امریکا د جمهوریت ریاست پر انتخاباتو او پر افغانستان پر احتمالي اغیزو لیکنې خبرې کړي. په څو شیبو کې ورته کتنه کوو، خو ترغه مخ کې د امریکا د ولسمشری کاندید ډونالد ټرمپ له بریالیتوب وروسته په لومړني وینا کې د امریکایانو د ژوند د ښه کولو او له ټولې نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو ژمنه وکړه. ټرمپ ویل چې سیالي میرمن کلینټن مبارکي ورکړې ده. اسمت ساروان او نور تفصیل.
ډونالد ټرمپ د امریکا د 15 ولسمشر په توګه غوره شو. د لبریالیتوب وروسته په لومړنۍ وینا کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدی هیلری کلینټن د سیالۍ او خدمتونو ستاینه وکړه. وی ویل اوس هغه وخت راغلی چې امریکایان بیا سره یو لاس شي، د بیلتون کرښې رنګ کړي. ښاغلی ټرمپ خپلو پلویانو ته په یوه غونډه کې وویل،
I pledge to every citizen of our land.
زه د خپل هیواد د هر وګړي په وړاندې ژمنه کوم چې د ټولو امریکایانو ولسمشر ویم، او دا مسأله زما لپاره ډیره مهمه ده. د همداراز وویل، چا چې تر اوسه زما ملاتړ نه دی کړی او شمیر یې هم لږ دی، له تاسو غواړم چې په خپلو مشورو او لارښوونو موږ سره متحد کړئ. ډونالد ټرمپ دا هم وویل چې له ټولو هیوادونو سره به چې له امریکا سره شو اړیکو ته لیواله دي، نږدې او صمیمي اړیکې ټینګې کړي. موږ لوی اقتصادي پروګرام لرو چې زموږ وده به دوه برابره کړي او په نړۍ کې به تر ټولو ستر اقتصاد ولرو. له دې سره په یو وخت به له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو. له نړۍ سره د خورا ښو اړیکو هیله لرو. هیڅ ارمان ناممکن نه دی او هیڅ ازمیش ستر نه دی. هیڅ شی چې موږ یې د خپلې راتلونکي لپاره غواړو ناممکن نه دی. د نړیوالو ته په خطاب کې وویل، سره له دې چې امریکا ته لومړیتوب ورکوي، خو له ټولو سره به عادلانه چلند وکړي. ډونالد ټرمپ د امریکا لپاره هیڅ ارمان ناممکن ونه باله. ویل د متحدو ایالاتونو اقتصادي بنیادونه به بیرته مضبوط کړي. د زیاته کړه د میلیونونو امریکایانو لپاره به روزګار پیدا کړي.
We are going to fix our inner cities.
موږ د خپلو ښارونو مرکزونه بیا جوړوو. لوی لاري، پلونه، تونلونه، هوایی ډګرونه، ښوونځي، روغتونونه او نور بنیادی تاسیسات بیا جوړوو، او د بیا رغونې په لړ کې به میلیونونو کسانو ته کار پیدا کړو. ډونالد ټرمپ ژمنه وکړه چې د هغو کسانو ژوند ته به پام وکړي چې تر اوسه هیر شوي دي.
ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه وټاکل سو. په امریکا کې پرون خلکو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه واخیسته چې نتیجه نن اعلان سوه. په کابل کې نن ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د امریکا د جمهوري ریاست پر انتخاباتو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. اجمل تورمن ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن هم د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپلې سر مقاله کې لیکلي، دا ځل د امریکا د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ توپیر لږ نه ډېر دی، خو که هر نوماند بریالی شي په ستراتیژیکو پالیسیو کې به ډېر څرګند بدلون راشي. د سر مقالې لیکوال دا خبرې په دې دلیل کوي چې د امریکا په څیر د لویو هیوادونو سیاستونه د بیوروکراسۍ یوه خاصه ډله جوړوي چې ولسمشر او نور چارواکي پکې بدلون نشي راوستلی. خو په سر مقاله کې وړاندې راغلي سره له دې چې افغانستان او سیمه د امریکا په بهرني سیاست کې اوس هم پخوانی لومړیتوب لري، خو ټرمپ او هیلری کلینټن دواړه پرې چوپ ول. د سر مقالې لیکوال لیکلي، افغانان باید د امریکا د هیڅ ولسمشر او چارواکي د رحم او کرم هیله ونه کړي. دوی د خپل غم په خپل وخوري. د سولې او بین الافغاني تفاهم کومه لار دی ومومي او لوګ مهاله رانځري ځانونه وشخوري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې پر افغانستان نیخ په نیغه اغیز لري. د سر مقاله لیکوال لیکلي، دلته ډېر ستر لومړیتوبونه او اړتیاوې شته چې د امریکا راتلونکي حکومت له افغانستان سره له پخوا ډېرو همکاریو او مرستو ته اړ باسي، او دا مرستې به په اقتصادي ډګرونو کې لا پراختیا ومومي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، کله چې د امریکا همکاري له موږ سره پراخیږي، نو لویدیځه نړۍ، ناټو او نړیوال آسیایي بانکونه هم له افغانستان سره هرو مرو اړیکې پراخوي. دا ملګرتیا او همکاري به ترهګري او د هغوی روزونکي نور هم وځپي، او هغه خطر به له منځه ولاړ شي چې افغانستان، امریکا او نړۍ ننګوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا له افغانستان سره په هیڅ تړاو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښځو په رول مطلب پور کړی. په مطلب کې د پوښتنې په توګه مطرح شوی، آیا د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هیلری کلینټن احتمالي بریا کېدای شي چې د ښځو د غورځنګ بریا وګڼل شي؟ د هیلری کلینټن په رسمي ویبپاڼه کې د امریکا د ښځو لپاره د ګڼو پروګرامونو یو لیست پور شوی، او د خپل هیواد ښځو ته یې ګڼې وعدې ورکړې دي. په مطلب کې دغه شان راغلی چې میرمن کلینټن ویلي، که بریالی شي نو خپل نیمایي کابینه به ښځو ته ورکړي.
په دې خبرونه کې مو وردل چې ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. دی چې یو پیژندل سوی میلیارډر د ژمنه کړې ده چې په امریکا کې به میلیونونو کسانو ته د کار روزګار زمینه برابروي او د امریکا اقتصادي وده به چټکوي. اقتصادي مسله څېړو. د تفتیش علي اداره وایي د افغانستان امنیتي ادارې نه دي توانېدلي چې په 1490 لمریز کال کې خپل عادي بودیجه په بشپړه توګه مصرف کړي. تفصیل د عبدالله هننزي په راپور کې.
د تفتیش علي اداره وایي چې د 1490 نیوم کال مالی بودیجه شپږ څلوېښت سلنه نه ده مصرف شوي. د دغې ادارې مسؤلانو د سه شنبې پر ورځ د 1490 نیوم کال د قطعې په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په 1490 نیوم کال کې څه باندې 4.6 میلیارد افغانۍ ملي بودیجه ټاکل شوې وه چې 204 میلیارده یې عادي بودیجه او 1350 یې پراختیایي بودیجه وه. د تفتیش علي ادارې مرستیال محمد مهدي حسیني وویل د افغانستان امنیتي ادارې نه دي توانېدلي چې په 1490 نیوم کال کې خپل عادي بودیجه مصرف کړي.
له 204 میلیارد افغانۍ عادي بودیجې څخه 215 میلیارد افغانۍ مصرف شوي او څه باندې 30 میلیارد افغانۍ نه دي مصرف شوي. له 30 میلیارد افغانۍ څخه نه دي مصرف شوي. 20 میلیارد افغانۍ د دفاع وزارت او 14 میلیارد افغانۍ د کورنۍ او چارو وزارت دي چې په حقیقت کې د دفاع او کورنۍ او چارو وزارتونو مجموعي عادي بودیجې د نه مصرف 95 سلنه برخه خپل کړي.
حسینی ویل چې د 1490 نیوم کال د مالی بودیجې 25 سلنه د کورنۍ عوایدو څخه او پاتې برخه یې د بهرنیو مرستو څخه وه. ښاغلي حسینی ویل چې په 1490 نیوم کال کې د 606 پروژو څخه 1350 پروژې چې 25 سلنه جوړوي هیڅ ډول فعالیت نه درلود او هیڅ راز لګښت یې نه دی کړی. د هغه په خبره 1320 پروژو له 50 سلنې څخه کم مصرف کړي.
هغه پروژې چې په قطعیه کې دي او باید تطبیق شوي وای 606 پروژې وي چې متاسفانه له دغې جملې څخه 1350 پروژو هیڅ ډول فعالیت نه درلود او مصارف یې صفر وو.
حسینی ویل چې په 1490 نیوم کال کې د پروژو د نه تطبیق له امله 121 میلیونه ډالر بیرته نړیوالو ته ورغلي. د 1490 نیوم کال د بودیجې د نه مصرف په اړه دا راپور داسې مهال وړاندې کیږي چې له دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم د بودیجې د نه مصرف له امله د یو شمیر وزیرانو د استیضا خبره کړې ده. خو په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو بصیر رنجبر وایي چې د وزیرانو استیضا تر هغه ګټه نه کوي چې منظم پلان او د بودیجې د تطبیق لپاره دقیق سنجش نه وي موجود. ښاغلی رنجبر ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید اړوندې ادارې سره همغږي شي.
اساسي او بشري حقونه پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. په ننګرهار کې له غازي ریکشو څخه د غازو ډبو درا ټولولو کمپاین روان دي. چارواکي وایي غازي ریکشو د دې شهر چاپیریال ککړ کړي او اکثره ناروغي د همدغو لوګیو څخه خلکو ته پیښیږي. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
په ننګرهار کې د ښاري نظم کمیسیون لخوا د جلال آباد په ښار کې د غازي رکشو څخه د غاز ډبو د راټولولو کمپاین روان دی. د دې کمیسیون مشر او د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس فضل ربی حمیم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یې له سلګونو رکشو څخه غاز ډبې راټولې کړي او دا کمپاین لا هم روان دی.
ډېرو رکشو نه ډبې ښکته کړي دي او توصیه هم ډېرو ورانو ټولو ته دا توصیه کړې ده چې په رکشه کې د غاز سوځولو نه ډډه وکړي او پټرول پکې وسوځي. شون په اوس وخت کې چې دا د رکشې ماشین معیاري نه ده د غاز د سوځولو په نسبت باندې د پټرول د سوځولو تاوان چاپیریال ته لګره.
نوموړی وایي ورځ تر بلې په جلال آباد ښار کې د غازي رکشو شمیر زیاتیږي او اکثره هغه کورنۍ چې له پاکستان راځي هغوی له ځانه سره رالېږدوي چې دا د چاپیریال د ککړتیا لپاره ستره ننګونه ده.
دا یو واقعیت هم دی او یو ګواښ هم دی چې جلال آباد ښار دی روډو کې ښار دی او رکشې پکې ورځ تر بلې زیاتیږي. دا موضوع موږ د مربوطې ادارو سره هم شریکه کړې. ما مخکې د طرحې یادونه وکړه. هغه طرحه موږ په طرحه کې دا ځای په ځای کړی دی چې په هر شکل باندې کېږي جلال آباد ښار ته به رکشې په هیڅ ډول باندې په قاچاقي ډول نه واردېږي. اوس په دې کاډو کې رکشې راوړي که موږ مربوط امنیتي ادارو ته وایو.
روغتیا پوهان هم په ښار کې د غازي رکشو شتون د صحت لپاره مضر ګڼي. ډاکټر مجیب الرحمن لقمانی وایي د غازي رکشو د دود له امله انسان ته د نورو تکلیفونو تر څنګ د سینې سرطان هم پیدا کیږي. دی وایي دغه کمپاین که په درست شکل مخکې ولاړ شي د روغتیا له پلوه به په ښار کې ډیر مرضونه کنټرول شي.
حساسیتونه او دا شینې به د هغه کسان چې د مریض حساسیت لري هغوی لپاره ډېر زیات مضر دی. د سینې امراض پیدا کوي او حتی چې لږ پرمختللی شي د سږو د سرطان باعث ګرځي. د سږو مرضونه پیدا کوي. نو دا د حکومت دغه اقدام چې دوی شروع کړی د شکو د لوګیا د کنټرول د خاطره دوی ګیس او د موبایل پیوزه استعمالوي د دې مخنیوي د خاطر د مخیق دام دی.
په ورته وخت کې د غازی ریکشو چلوونکي هم د منی چې په ریکشو کې د غازو نادرس استعمال د صحت او چاپیریال ته تاوان رسوي، خو دوی بیا ځان ګرم نه ګڼي او وایي خلک غریب دي او د مجبوریت له مخې غازی ریکشې چلوي ځکه دا ورته ارزانه پریوزي.
مجبور موٹر
د خاري نظم کمیسون په جلال آباد کې د ټولو رکشو خاوندانو ته درې میاشتې وخت ورکړی چې خپل رکشې د ټرافیکو په مدیریت کې ثبت او غازی سیستم یې معیاري کړي، کنه دوی به په راتلونکي کمپاین کې ناراجستر شوي او غازی رکشې له خاره راټولې کړي.
خبریاست جرمنی تیرونی خپل داسې ریلګاډۍ نندارې ته وړاندې کړ چې د چاپیریال لپاره هیڅ ضرر نه لري. د دغه اورګاډي انرژي د اوبو بخار دی او ټاکل شوی دی چې په دغه هیواد کې د 4000 ډیزلي ریلګاډو ځای ونیسي. د جرمنی دی ویلت ورسپانې د راپور پر اساس د فرانسې الستوم کمپنۍ مخکې تر مخکې جرمنی ته د 14 دا ډول ریلګاډو فرمایش ورکړی او ویلي دي چې که بریالي ول نور هم ترې اخلي. هالند، ډنمارک او ناروی هم د دغه اورګاډي رانیولو ته لیوالتیا ښودلې ده. ټاکل شوی ده چې دا ریلګاډۍ د روان کال تر پای ته رسیدو وړاندې په دسمبر میاشت کې وازمویل شي. دا اورګاډۍ لومړی پلا د سږ کال په اګست میاشت کې د برلین په نړیوال نندارتون کې وښودل شو او په پام کې ده چې په هایدروجن چلیدونکې د اوږده واټن لومړنۍ ترانسپورتي وسیله وي. دا ریل گاڑی په هر ساعت کې په 80 مایل سرعت د ورځې 1500 مایل کش کولای شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام یلم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستياله عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلست
مننه.
معروف صاحب د شوز په وړاندې تاریخوالي څه مفهوم لري؟
ډیر ښه سوال دی. ته هر څنګه خپل سلامونه نیک هیلی ګرانو اوریدونکو ته رسوم او په ځاګه وایم چې د خوز په وړاندې د تاریخوالي مفهوم ده دی چې هر هغه کړنه، عمل، حرکات، سکنات چې پر ښځو باندې په جسمي او رواني نگانه بد تاثیر اچوي یا بد اغیزه کوي هغه ته موږ تاوتریخوالی ویلی سو. مثلا که څوک یو چاته په بد سترګه ګوري، مثلا که څوک بل یو نفر یو ښځه تاوینوي، تحقیر کوي یا وهل ټکول کوي، چې بیا دا تاوتریخوالی په خپله څو ډولونه لري. پسته به د ډولونو په تریم خبری وکړو چې کوم ډول نه دی، نو دې ته تاوتریخوالی ویل کېږي. یعنی هغه الفاظ، حرکات، سکنات، عمل چې د یو ښځې د جسمي او روحي صحت ته ضرر رسوي او هغه ته خن واقع کېږي، دې ته موږ ویلی سو چې دا تاوتریخوالی دی د دې په وړاندې.
ډېره مننه. افغان میرمنې له کوم ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي کې اوریدونکو ته د ډولونو په اړه معلومات ورکړي؟
ډېر ښه. افغان میرمنې د ډېر ډولونو د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، لکه فزیکي تاوتریخوالي چې په فزیکي تاوتریخوالي کې موږ ویلی سو چې وهل ټکول، جنسي تجاوز او یو انسان ته ور اچول یا اعضا و قطع کول در طول به فیزیکی توتری خواله که رازی چه فیزیکی توتری خواله جرم گنل سویده او همدارنگ نور انواع در توتری خواله چه که دیسی ووای چه روانی توتری خواله روانی توتری خواله لکه تغییر کول کنزل کول داراول در چشنه در طول روانی توتری خواله ده یا مجبورول ده یا خودکشه ده پاره یا ده تا حسول چه آقا باید ده کور ووزی در طول روانی توتریخوال ده چه هغه سوک چه ده خوزو پروراند توتریخواله که وی عموماً یا خپل خواند وی یا خواخی وی یا پکو خپل کورانه که ورونه وی پلار وی یعنی پا طولنه پا هر زی که دیسی چه توتریخواله ده خوزو سروشه اتا پا دولتی اداراتو که غیر دولتی اداراتو که پا موسساتو که او پا سرک پا بازار که هم خوزی که دیسی چه ده روانی توتریخوال سر مقابل وی چه ده آغا تا سوک پرزوایی یا یو خبر که وی پا آغا بندی بده لگی یا پا کالوی بندی لگی گی پا آرائش بندی لگی گی در طول تا روانی توتریخوالی دی او ده خز و روان تا ضرر رسوی او خز تا مزر دی نو باید ده مخنیوی باشی. همچنان ده خز و پوران دی علاوه پر دی چه فیزیکی توتریخوالی روانی توتریخوالی دی فرهنگی توتریخوالی دی مثلا که یو خز مکتب تلاش سی نور خلق پا بعد استرگا ورطا وگوری یا وزیفه تلاش سی پا بعد استرگا ورطا وگوری نو دا که دیسی چه فرهنگی تا تریخوال ورطا وگوری یا که دیر وزیاد مشکلم لری اتا شفخانه تا پا یوازی توگا نشی تلی چه خلق ورطا بعد وی بعد وی در طول دمک پا فرهنگ که پا نسل پا نسل میراس بات شویده او فکر که وی چه خزا حق نلری چه مکتب تلاش سی یا وزیفه اجریا کی یا شفخانه تا دکم مشکل درف پا خطر لرسی هم دارنگا اجتماعی یا تولنیز توتریخوالی دی چه پا تولنیز توتریخوالی که هم ویلی سو چه دول دول توتریخوالی دی مثلا خزه مجبوروی چه ده ده پاره چه آغا خدای نکرده فحشه وکی او ده کار لعمل آغا نارینه تا چه ولو خواندی وی یا وروری وی یا ارسوکوی ده آغا تا اقتصادی گته ورندی که یا راوری هم دارنگا ده خزه ده نه اکس اخلی یا فلم اخلی او آغا نشر کوي په ډیر ځایو کې چې دا په خپل یو نو توتریخوالی دی او په ټولنه کې خزه انزوا کوي د همدغه انزوا کوي د همدغه توتریخوالی په خاطر بل ډول توتریخوالی هم اقتصادي توتریخوالی دی چې دوی ته حق نه لري چې په مال کې تصرف ولري په عایداتو کې تصرف ولري او په خپله کار وکړي او خپل عایدات ولري یا ارث ورته نه ورکوي میراث چې پاتې کیږي ورونه په دې فکر کوي چې د خور باید د میراث موږ ته وبخي او په داسې حال کې چې الله تعالی چې هر څه ویلي دي د هغه گنجایش نه لري چې بشر په هغه کې خبرې وکړي او د میراث په حق هم د نارینه و حقوق معلوم کړی ده هم د ښځو حقوق معلوم کړی ده هیله من یو چې هغه د موږ مسلمان ورونه باید میراث خپل حق چې پرې باندې لري هغه خلکو ته وسپاري او په شرعي توګه میراث وویشي.
د افغانستان په قوانینو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه څه ویل سوي دي؟
او همدارنګه موږ ویلی سو چې تاوتریخوالي جرم دی د تاوتریخوالي پر وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې په څلورمه ماده کې جرم ګڼل سوی دی و هیڅوک نشي چې کولی چې تاوتریخوالی وکړي پر ښځه باندې او پنځمه ماده 22 موارد ته تاوتریخوالی ویلي دي چې په دغه 22 مواردو کې هم دغه لتکوب راځي کار ته نه پرېښودل مکتب ته نه پرېښودل دوا ته نه پرېښودل میراث نه ورکول د په کور کې اقتصادي تسلط ندلودل په میړه په جبر باندې ورکول خرڅول په مواد مخدر باندې معتاد کول یعنی دا ټول جرم دی تاوتریخوالی ګڼل کیږي او جرم دی او که څوک دا عمل کوي باید د قانون له مخې خپل جزا وویني.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند
پولیس
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست د میرمنو پوران دي د تاوتریخوالي لاملونه سړي
د تاوتریخوالي عوامل معلوم دي چې په اول قدم کې ناپوهي د خلکو د شریعت نه د قانون نه د خزو د حقوق نه د نارینه او د حقوق نه همدارنګ نه امني هم یو عمل کیدای شي چې په افغانستان کې د ناامنۍ لکبله قانون چون پلی کیږي په دې خاطر د شوم کرنه ورځ په ورځ زیاتیږي او نه کمیږي او همدارنګه د په افغانستان کې په عدلی او قضایی اداراتو کې د فساد په خاطر هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضایا یا دوسیې په سمه توګه نه بررسی کیږي که څه هم اوس ډیر امیدوار یو چې دا قانون په سمه توګه پلی شي او همدغه په همدې هدف مو یو کمیټه جوړه کړې ده چې په هغه کمیټه کې د ولایتونو والی د محکمې رئیس د څارنوالي رئیس د ټولو په ګډون باید دوی په دې باندې تلاش وکړي چې د دغه قانون اثرات په عمل کې پیاده شي او ښځو د تاوتریخوالي نه خلاص شي او همدارنګه د تاوتریخوالي نسل په نسل چون پاتې سوي دي او نارینه هغه نارینه چې په ښځو باندې تاوتریخوالي کوي فکر کوي چې زه تر ټول ناغیرتي یم په داسې حال کې چې د انسان غیرت نه ثباتوي بلکې په یو ضعیف باندې چې د هغه تسلط لاندې ده په هغه باندې ظلم او تعدب نشانه ده
تر دا مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څه سوي دي او که نه دي سوي ستاسو غوښتنه څه ده
بلې همدغه چې یو قانون توشي شوی ده او په قانون باندې کار شوی ده چې دغه موارد چې ښځو جسمي او رواني حالت ته زیان رسوي جرم ګڼل سوي دي او د قانون د مخې باید هغه خلک چې دا عمل ترسره کوي مجرم وګڼل سي او جزا ته ورسیږي دا په خپل لوی کار دی همدارنګ اوس د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون او نور غیر دولتي ادارې شته چې په دې حق له کار کوي چې په ښځو باندې تاوتریخوالي کمواله باید راشي او یا محوشي او په خارونه کې تقریبا مکه ډیر د نشرات د خو او د رسنوی نه خو خپل غاکو باس او خلکو ته د تاوتریخوالي د عواقب یا هغه مصیبتونه چې د تاوتریخوالي په نتیجه کې پیدا کیږي خلکو ته بیانوي خو نه هیله لرم چې دولت دونه توانایی ولري چې دغه قانون چې توشي شوی ده په سمه توګه تطبیق کړي سوچ هغه کسان په خپل د اعمالو په جزا ورسیږي چې نور عبرت واخلي او تاوتریخوالي ته خاتمه ورکړي
ډیره مننه کور دی ودان قدر منو اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلام مو مالسه
رانم خوانت سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑ خدای برا ولی دوران
زما سخت ناچاری دا شین خاله زما سخت ناچاری دا شین خاله لیدلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خبولی داشن خالے سخت ناچاری دا شین خالے اس میں سخت ناچاری دا شین خالے